بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې او ومه ورځ اونیس پروګرام مې هروي خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبې په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 99 درو وهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړې دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 112 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبان د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د بریښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه قرارداد پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سي سي چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سي سي شرکت د اينک د مسو د کان د استخراج انټرون هم کړی دی. د قرارداد لمخې چینایي کمپني اته میاشتې وخت لري چې د باغدري د بریښنا بند تخنیکي مطالعات انتر سره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو لمخې دا پروژه د اينک د مسو کان د بریښنا د تورید لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ انټرونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون ان تصویب ګڼ عکس العملونه پاره ولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزیشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانۍ د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د دغه قانون نه هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایرانی تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څخه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هیواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. پاکل شوی چې میرمن بایربوک باید نن دوشنبه له چین څخه په کتنه کې خپل چینایي سیال وانګی سره لیدنه ترسره کړي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادی و ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا ادعا تر اوسه نه ده تایید شوې. د چکادي واپ وایناتر ماینی ورسته برادز توقيف خاني ته لیکل شوې ده. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو ورسته له ناامنۍ سره مخ دی او تر څنګ په دې ورسته کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هیواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل اوړاندې په خبرونه کې د بخنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان خزو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیک کولو د راټولولو غوښتنه کړې ده.
د دې پیټیشن اهمیت د معاصرت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان خزو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي.
تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی و. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه تصویب کړه او هغه ښیي چې دا هیواد د اوکراین د جګړې لاس نه اخلي. د افغانستان په اړه په نورو راپورونو کې به واوري چې یو شمېر کپ پلورونکي د هوا له سړېدو سره د خپل کاروبار د غوړېدو خبر ورکوي. په خوست کې دوه رغنیزې پروژې پیل شوې چې خلک پرې خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي چې افغان خزې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتۍ سره مقید او باید ملاتړی وشي. د ان سازمان د یو غوښتنلیک په پیلولو سره خلکو غوښتي دي چې د افغان خزو ملاتړ وښيي. دا غوښتنلیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې په لاره چول شوی دی. سفیر لستانګزای او نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګ ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی افغان خزي پر زده کړو لبندیز نیولې د غاک تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. د سازمان د یک شمې پر وسپ خپل اکسپانه د پیغام خبر کړي. په دغه پیغام کې د هغه غوښتن لیک یا تمار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان خزو ملاتړ او د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې وښتل شوې چې د افغان خزو په وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي سره د بارزی لپاره په غوښتن لیک باندې آنلاین امضای وشي. څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم لمخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر له طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي اشینکی کړو خیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین باندې د کمپاین چلول او غوښتن لیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه. ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا معاصرت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداري ورکوي تر څو پورې احساس دي مسؤلیت وکي او هر ټول هغه اقدامات تر سره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او مېرمنو په وضعیت کې د مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دي خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender based violence runs deep in Afghanistan.
په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یا دیګي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. د 13 پنجشنبه د نومبر 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغه نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیه هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2022 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر سر د جرمونو په چیرونو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې مو دا هم واورېدل چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوال محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی دی. د خزو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ لنړیوالې جزایی محکمې یا د جرمونو نړیوالې محکمې څخه د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. نور د عبید سپوږمۍ پر رپورت کې
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو له خوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقونو د یو شمیر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن بی پور از ازادي راډیو ته وویل
په همدې مناسبت اتحاد فعالان
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړي او ملاتړ کړي. له نورو هیوادونو د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤلو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمي اسانتیاوي برابر کړي ترڅو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل شي، او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانه سي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر کې د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوي وشي. په دې اعلامیه کې راغلی اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریز او نړیوالې جزایی محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقونو فعال ازادي راډیو ته وویل
دا غډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان کې د هر ډول حقوقونه به برخه دي، نو مونږ د دغه جنایات او چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دې جنایات مخاوني ول شي، او دا جنایات چې د دوی په درې کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دې غډول جنایات مخنیوي وشي.
پریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعال دوايي
انوار خاصه ځنه افغانستان هم درې
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بلاخره طالبان محاکمه سي او جواب ویم کې یو ګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړي چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هر کله کوو چې له درې کلونو وروسته لک تر لګه د پریکړه وسو چې طالبان د حق محکمې تراکش کړي، او هیله لرو چې دا پلان سره عملي سي ترڅو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 28مه په افغانستان کې خوځو او انجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان انجونو او خوځو د حقونو د نقض قضیه نړیوال جزایی محکمې ته وړاندې کړه. نړیوال جزایی محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2022م اکتوبر څخه یې په دې اړه چیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي زورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی، او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 1.5 میلیارد ډالر په اندازه دفاعي بودیجه توشیح کړه. د بودیجې دغه طرحه په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب او پرون یک شنبه توشیح شوه. نور حالې د سفیر لستنګ زیپ راپورت کړه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو کلنه بودیجه تصویب کړه چې لمخې به د راتلونکي کال په پوځي او دفاعي برخو کې لګښتونه بې ساري کچې تل وړ شي. د دې بودیجه تصویب ښیي چې روسیا د اوکراین د ماتولو له هوډه نه ده پشا شوې. د دې بودیجې په اړه د معلوماتو له مخې چې د یک شمې پورس د ډسمبر په لومړۍ د دې هیواد په دولتي ویبپاڼه کې خپور شو، د 2025 کال لپاره د ټولې بودیجې 15.5% دفاعي او پوځي سکتور ته ځانګړې شوې، په داسې حال کې چې دا شمېره د سږ کال لپاره 28.3% وه. د بودیجې دغه طرح چې په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب شوه ښیي چې د دفاعي سکتور بودیجه 1.5 تریلیونه روبلو ته رسېدلې چې د 145 میلیارد ډالرو معادل ده. دا بودیجه د سړې جګړې له وخته بې ساري ده. د روسیې د دفاعي بودیجې په زیاتېدو د عامه خدماتو د بودیجې 1/3 برخه کمه شوې ده. سره له دې حکومت دغه بودیجه متوازنه بللې او زیاته کړې ده چې تمدد د بودیجې کسر به 0.5 سلنې ته راښکته شي، په داسې حال کې چې د روان کال لپاره دا شمېره 1.5% اټکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه له 2.5 میاشتو راهیسې روانه ده او په دې جګړه کې د حکومتي بودیجې د لګښتونو زیاتوالي په تېر یوه میاشت کې د روسیې اقتصاد بې ثباته کړی، ځکه چې د دغه هیواد چارواکو د اوکراین په جګړه کې د داوطلبو جنګیالیو معاشونه او امتیازات زیات کړي. خو د داوطلبو سرتیرو لپاره د امتیازاتو زیاتوالي د کار ځواک کم کړی او د لومړنیو موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. مرکزي بانکونه هڅه کوي چې د روسیې اقتصاد کنټرول کړي او سږ کال یې د سود کچه دومره لوړه کړي چې تیرو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. دې چارې د خلکو پر ژوند او راکړې ورکړې منفي اغېز کړی دی. د املاکو پیر او پلور بند یا کم شوی او خلک نشي کولی خپل بانکي پورونه تادیه کړي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید وکړ او دا جګړه لا هم روانه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او کګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د زیمبابوې په وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. نور به د ازادي راډیو د سپورتي خبريال بختيار ساحل نوارو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د روانې دسمبر میاشتې په 11 نیټه د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. د شلوریزو سیالیو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، زبید اکبری، ګلبدین نائب، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوید الحق او فرید ملک شامل دي. دغه راز په ورځنۍ سیالیو کې بیا عظمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. په لوبډله کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، ګلبدین نائب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی شامل شوی دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډلې وروسته اعلان کړي. دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دي چې هغه لا هم بشپړ روغ نه دی او لوبو ته نه دی چمتو شوی. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولۍ کې مهمه ونډه ولوبوله. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله د ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. دا ولیدل چې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 14 او 14 نیټه وي. د غراز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 19 او 20 نیټه ترسره شي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او تر 30 نیټه به دوام وکړي او وروستی ټیسټ لوبه به د نوي زیګدیس کال د جنوري په 2 نیټه پیل او تر 6 نیټه به دوام ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې پرون یک شنبه د دوو لویو سړکونو او ویالو د پخولو او پر همدې سړکونو د لایټنګ د نصب دوه پروژې پیل شوې. دغه سړکونه به د دې ولایت اداري کمپلیکس او ولایتي روختون خوست ښار سره نښلوي چې خلکو او موټر ته به لار لنډ او په تګ راتګ کې به هم اسانۍ رامنځته کیږي. په خوا د خوست ولایتي روختون او ډېری حکومتي ادارې د ښار په یو بل ځای کې وچ شاوخوا یوه لسیزه وړاندې د خوست د مرکز لویدیز لوري ته ولېږدول شوی او هلته ورته لوی کمپلیکس جوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د دسمبر پاوره د خوست په مرکز کې دوه مهم سړکونه چې یو د پوهنتون د لارې په مسیر او بل هم د خوست کابل د عمومي سړک له لارې ښار له اداري کمپلیکس او د خوست له ولایتي روغتون سره نښلوي د ښاروالۍ لخوا د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. د یادو سړکونو په خوا کې لختي هم په اساسي ډول جوړیږي او وروسته ور باندې د رڼایي او ښکلا لپاره د لایټنګ نصبول هم د همدې پروژې برخه دي. خوس خروال بسم الله بلال مشال رادیو ته وویل
چې موږ دوه پروژې افتتاح شولې چې یوه پروژه د بی پروژې په ساحه کې و چې شپږ سوه پنځه متره سړک، پنځه سوه څلوېښت متره کنال، دیارلس سوه شپېته متره لختی او په څنګ کې لایټنګ پروژه هم لري. دوهمه پروژه د ولایت مقام مخته چې دولس سوه شپېته متره سړک ده، لختی دی، ګلدان ده، چې د دواړو پروژو ټول قیمت تقریبا درې څلوېښت میلیونه کېږي. شپږ میاشتې کې به انشاء الله ټول تکمیلېږي.
د پروژو د پلي کېدو کیفیت له مخکې یوه مهمه مسله ده. خو د ښاروالۍ مسلکي او فني کارکوونکي وایي دوی به د دې پروژو له کیفیت او د پلي کېدو له ټولو پړاوونو منظم څار وکړي.
ابراهیم کلک د خوست ښاروالۍ انجینر چې کومې پروژې تاسو عملاً ولیدې چې افتتاح شوې، دغه دوه پروژې وې چې د دغه نظارت خپله د ښاروالۍ انجینرانو کوي. انشاءالله په کامل منابعو د دې په کیفیت کې او د دې په اساس کې موږ پوره دقت کوو انشاءالله. همدارنګه د شزید پنتون مخته د بی پروژې سره نوې پروژه چې کومه شروع وه، انشاءالله هغې چارې به هم د نږدې نه موږ څارو او د کیفیت په خاطر به ډېر دقت کوو.
بیکاري په افغانستان کې له مهمو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله د ځوانانو یوه برخه لږ په قانوني او ډېر بیا په غیر قانوني او قاچاقي لارو د کار او مزدورۍ لپاره بهر ته ځي. د ښاروالۍ په دوو پروژو کې هغو کسانو ته چې د کار زمینه برابره شوې خوشحاله دي او وایي له یوې خوا ورته بوختیا پیدا شوې او بل لوري ته یو څه پیسې ګټي چې د کورنۍ اړتیاوې به ورباندې څه ناڅه پوره کړي.
زما نوم عمر ده، زه ښاروالۍ په کار کې مصروف یم. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده، موږ ژوند ښه سره روغ ده.
د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي د سګل مریض کال لپاره د 390 میلیونه افغانۍ په لګښت ټولې دوه درش پروژې پلان کړي وي چې په شلو یې کار روان دی او پاتې په تدارکتي پړاو کې دي. د دوی په وینا په پام کې لري چې د کال تر پایه د خوست ښار دننه او اړوندو سیمو کې یادې ټولې دوه درش پروژې پلي کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کپلورون کې وای دی هوا پسړې دوسرے کاروبار شوه دی خو د انکبانو فارم لرونکو بیا لدی سر ټکوي چې لگاونډو هی ودونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له عمله د دوی په پلور کې انکم والی راغلی دی. نور حالی په ډیر پورکاوري
سنیل هاشمی چې په مزار شریف خار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري د هوا په سړې دو سره د خپل کار خ کې دو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپل مشتریانو ته د کبانو بیلابل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابل کبانو د بیو په اړه وویل
هر کومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن با قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
که څه هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګڼ شمیر رستورانتونه شته، خو د دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره لخپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لاره نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه، د نغلو ډرونټه کې او سروبي کې ډېر ښه میان ورکي او ډېر خوندور میان دی او ډېر په خوند برابر دی او ډېر ښه پخوي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوښې خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډیره ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري، ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره،
بازار تو گفتنی پر بنسټ فخر سیگی خلابت امرکا بحرانی بازارون از مکت فارم برون که کاروبار و مات سره مخکره به زنگری تول تیپ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او گاونډي هیوادونو بازار خرابه کړي، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښې ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 120 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندلو ولسوالۍ څخه تاسو په تماس یم. ما حکومت دا وختونه سره پاس دا وبرازي او دلته نار ته توی نو ما دا وختونه جن کو دا نار ډکړه د لخصو ګمو بس دا بندې کې پورته خپل زړه چې ته خوښه او دا نار زړه زړه کار کې ځکه چې بیا سره لابو نه راوې نو دا نار ډکته د خلې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کی. زه غلام حیا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه مهال باندې د معروف د رودو د سیمه ډیر ځکه بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسولې دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او مامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلی وي هغه بیا ته کللې دي، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هترا ولږی چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي. والسلام. د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه.
بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر باډر ته خلاصوي، نه د کمردین باډر ته خلاصوي او نه د چمن باډر ته خلاصوي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه.
نیک ایلی وړاندې کوم باد له سلامه اسلامي امارت نه ما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ورته وایي ینځاره کوچیان یو موږ یې سر کړي یو لار نه راکوي دا د اسلامي امارت لوړپور چارواکو ته ورسوم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 99 درو وهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د بریښنا بند د تخنیکی مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د دې قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ اته میاشتې وخت لري چې د باغدري د بریښنا بند تخنیکی مطالعات ترسره کړي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پاره ولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبريال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته چیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادی و ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشن به پوره سهار وخت دی حکومت زدې به غونډه ته چیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو ومه ورځ پروګرام واوري، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورځ سره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډری وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ کون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکلی ده چې همدا بچیان به ټول 150 میلیارده ډالر پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوخت لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرارومایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختی. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادله لپاره اور بند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانه فسادات دیت زکه فائدہ کوي چې اسی دهشتګردي کېږي نو خلک کوئی پولیس څه کوي.
دا فوج سکی لیویس سکی حکومت سکی خو فرقوارانه فسادات کی بیا دی وچ دی کی خو زم نه چلیږي
تو سی وکی سای په کورم کی چی شرا وونه ای مو خپل پختون کو ای مو ای ویشه به خالق ای مو و دین مذهب او قران دی وی کی بلی دی و خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق په خپل منځونو کی چا قتل عام سره روان کړی دا
ملایان راووزی علما راووزی او د قوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو
نشي ودا کار دې تاسو ور بده شنو یا بوچ په دغه حق نه کیږي حالت بیا ما دنیا ته یو وې دا زما دی بلې دا زما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دوی هم دا چې دا حکومتونو د پوشک نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو
او پر رسنیو له فشارونو د طالبانو منکرېدل یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي طالبان وایي چې تاسو مصپن هم نه ده کړی
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي دوی غوښلي دي دوی زندان ته واچول هلته شکنجه شول او زرګون خبري اعلان له وطن فرار ته مجبور شول
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبرون کې محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجوده
روسي په تیرې وونه کې د طالبانو حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقه مندي خودلې دا نه واضح ده چې پارلمان ته لتور لیست د طالبانو د استلو لایحه وړاندې کړې ده بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د اوسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللې څول طالبانو سره پټي او ښکارا هوکړي وکړي که څنګه د روسي خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده خو لتور لیست په وستلو باندې کار روان دی بلخوا د روسي د استاد جرګي یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لسته د طالبانو د استلو طرحې لیکلې د وای دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملی کول نه یوازې طالبان بلکې نور ترګري ډلې هم د روسانو له تور لسته استل شي کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل لټولې کابینې سره لیدلې او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړه ده خو د طالبانو له دفاع وزیر مولا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفہ سراج الدین اقانی سره بیا د سیمه ییزو امنیتي همکارۍ په اړه جلا جلا لیدنې کړې دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوی د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکارا پرمختګ ته په خبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افيري کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي لهدازه په ښکارا خوده یې تمن اختلافات نشي شوولای زګاره تهدیدات چې دیتا متوجی کیدلای شي د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا څخه د یغد مخنیوي د پاره د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخه ځان اړ بولی چې طالبان سره تعامل وشي خو دا تعامل بیا هم تکرار نه وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي د پاره د تعامل شي لہذا دا مسائل به روان وي او د سیمه له بده مرغه افغانستان کې کوم مسائل روان دي په هغه کې باید سیمه ته نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم مشکلتیا خپل شي چې خپل ګټو تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي لپاره د فعالیت وکړي
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسو خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات د طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی
او تیرونه افغانستان لپاره د چین ځنګړی استاد اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر وګدو خبرو اترو وروسته نیخ په نیغه کابل ته راغی چې پاړې پاکستانی سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استاد یوشاو یونګ چې مولوي کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یو ادرس نه ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استاد په دې قانې شوی دی چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی چې طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوی خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر اړه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستۍ کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ کوم ډول اړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ ته دا یې غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویر لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین ته دی باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی، لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي په هغه کې چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډله چې پاکستان کې فعالیت کوي، یو پاکستان بیا دا وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتونو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهد و چې پکې لکتر لګا سلګ ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیعه پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پترچ کې 15 سلوي خزي او ماشومان وژل شو او له اتیا او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیعه پښتنو د بغن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅکړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي بغن نستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه لس کسان په کیمبرا او یو شنور جوړول دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک چې هغه په چنار خالي کول غواړي، د پړچنار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه زیره به کډیو کې نشیب سنیول او سنی به شیول چې کم پاتې شي به کډیو کې او چې کم سړی پړچنار خالي غواړي به خوشاله شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کم خان خوشاله دي یاره چې په پړچنار کې شیو سنی فسادات دي. نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په بیای خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې پیون په نوم جاری وي او پس جاری ده ولی د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دی په خپلو کې جنگ کوي دا د شتګردي او دا فوج دی او زما خل روت
کور مکی د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی که د شیګان کې مقابله دي یا سنیان پاری مس کې بیا مشکل جوړيږي. فګور یو خبره کوم چې دا د عام سنیان او د عام شیګان ترمن بالکل یو مشکل دی، خو د ځمکې خبرې دي، اخوانې مسلې دي، په قبایلي سیمو کې دا نورو کې مشته خبره کوم کې بیا حساسیت دی چې هلته شیو سنی مسله دی بیا جوړ شي. حالانکه دا داسې نه وي،
شیوه دا کار دا زیر ده دی سنیا بو چې پدې ته حق نه کیږي هلته بیا ما دنیات دی یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشول دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل نو څومره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو ته ورځي چې فوکس هلته شي بیا دا مسلې پاتې شي
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل خو یو شمېر نورو دینی علماو فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکه کړي او غندلې دي په پیښور کې پښتونخوا فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي ترڅو دا سیمه د پښتونخوا له وجود نه خالی کړي خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پرې خو د خپل د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لارینونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه اې دې ته تیار یو چې مونږ یو ستره قومي جرګه جوړ کړو مونږ یې غزې ته لوړ شو او یو داسې فیسبیل لا پیسلا وکړو چې دوه طرفونو ته به منلو وړ وي ای منګلو ای پکتیا ای جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شتادی مونږ به داسې و جرګا جوړ کو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړایو پیړایو ټول عمر دی پوره دی منلو وړوي ها په دې به یو څه مسره فرسي زه په دې غریبای کې په دې مفلسای کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه می خپل بچی ته خپل لورکای ته مکتب فیس ورنکم کورس فیس ورنکم زه په کور کې لګوچه مړای وخلم د ټول مصرف د ټول لګښتونه زموري زوایا مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانان د امن د پار راپورت شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي د دوی امن ته څوک نه پریدي دوی خلک په آرام باندې نه پریدي نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وکړي کی دا بغزه کی دیو ته چې زر د پای ټکه کی خود شي او دیو ته زر پر زر آماده شو دي ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وکړنه شي او دی ته د پای ټکه کی ګلو پس هر باندې ملایان راو وزي علما راو وزي او د کوم سپینګيري راپورته شي دیتا زمونږه خويندې ماینډې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو
بل خواکه سم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ترامپ اداره به کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکرات ته دوام ورکړي افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافيره کرن ډیکر وای د دوهې له هوکړې امنیتی برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او لاندې عملی اشاره کړ چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي که څه هم مرمن ډیکر د خبريالانو یوې انلاین غونډې ته ویلي د روان 2015 کال د جنوري په شلمه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوي پالیسي اعلان شي او په کار هم د چترغي پورې انتظار ورته ویستل شي خو زیاته کړي د چې لدی وړاندې د نوي کال راسي دو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یو غونډه جوړ شي افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافيري د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدی پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او پدی هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده
د طالبانو سختي ورځي را روان دي رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دي ستا کور نه پریدم دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پریخي دي طالبانو ته موږ داسې خزینه پریخي دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه زبوی دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او کوښولو بګرام ته بیا اعظم ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دی دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي د طالبانو د پاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنۍ او د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنۍ په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولای د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان پر ریپورت کې راغلی د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې یو نامه هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اگست له 15مې د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سر نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرونو 15 بیا پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده پاید همغږي وسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبريالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي، په دې معنی چې خبريالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلومات ته لاسرسي ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې دي. سعیده چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بندته ځي یا به رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزول دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارورو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خبرونو خبرونو منصفانه ارزول کیږي، د سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصول خلاف یو عمل دی. دا جالب ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوسم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پراته په افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوی او لدې پراته څوک بل اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیونی شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خبرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 2000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خبرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه و. بلکې یو فعال عبد الله میاخیل بیا وی تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چار وزیر په داسې حال کې چې د همدې خبرونې لاره په بیلابیلو نمونو یادېږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. هغه ویلي که په یوه خبره اخلاص کو د جمهوریت د چې تا ته د وزارت حق درکړی او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز ده.
همی بلان گفتنای ما و طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما سن که حمایت کنید. اگر 10 سال قبل ما کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د مېرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان مېرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشې شوې او له ډېر وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د مېړه د راخوشې کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. لدې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله ده. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورم او پاړه چینار کې وینې روانې دي مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده خو نور احمد په 10 کروڑ الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شوی لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلی بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیر اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوی و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلی لپاره پخوانی مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوی و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبه خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ خون کې یو شخصي خونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ خون کې چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي خونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ خون کې نه چې هر پښتنه کوي د هر پښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبه ترلاسه کولی شي. دا روبوټ خون کې پاکستانی خونځي له بهر نه دراوارید کړي بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په و میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندي د لاس اشاره نشي کولای او سترګې هم نشي راپولی. نو موږ وایو د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خيخي پلاستیک، مصنوعي ویښتان او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ خون کې 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په شلو ژبو خبرې کولای شي. او راځي له یوداسې سخی میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل خو لخپل مرګوسته بچانو ته لخپل سرمایه نه وټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازمانی ادارې مالک دی تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارده ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړی د درې واړه بچانی یو وی کلن هورد نشپیت کلن لور سوزی او اشپک شپیت کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف چې 99.5 سلنه سرمایه د یو خیریه بنسټ لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیرخېګڼې چارو باندې ولګي او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریور میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډریور ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتک پیل شوی چې ډسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ټرانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.